د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کوي.
ډیرو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د مشتنزدې په ختیځې غوطې باندې د سوریې د فوز هوایی او ځمکنۍ حملې اوس هم دوام لري. د ماشومان دپاره د ملګرو ملتونو وجي صندوق وایي چې سوریا د ځمکې په سر د هغه ملک ماشومان ته جهنم دی، او پرون د ښځو د نړیوالې ورځې په موقع په ټولې نړۍ کې په بېلوبېلو کونډو کې د ښځو د استثمار او د ښځو په ضد د تعصب او تشدد د ختمولو غوښتنه شوې ده. او دا دی اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د مشتنزدې په ختیځې غوطې باندې د سوریې د فوز هوایی او ځمکنۍ حملې اوس هم دوام لري. ملګرو ملتونو او د سور صلیب نړیوالې ټولنې ویلي دي چې د بشري مرستو هغه کاروان چې ټاکل شوی و پرون د ختیځې غوطې سیمې ته ورسیږي، د امنیتي دلایلو له کبله په دې نه دی بریالی شوی چې د هغې سیمې محتاجو خلکو ته بشري مواد ورسوي. د ختیځې غوطې په سیمه کې تقریبا 400,000 خلک د 2013 کال نه را په دې خوا په محاصره کې ژوند کوي. د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق مشر وایي چې سوریا د ځمکې په سر د هغه ملک ماشومانو ته جهنم دی. هغه وایي هر ورځ بمبارۍ دوام لري، ماشومان هر ورځ د تشدد شاهدان دي. دغه کړیدلې ماشومان د مړو جسدونه ګوري، د ماینونو د چاودنو اوازونه اوري، مګر اوس بالاخره دغه ماشومان اوبه، خوراکي او طبي موادو ته هم سخت ضرورت لري، او هلته مرضونه په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د وجې صندوق مشر وایي چې د سوریې تشدد په میلیونونو د هغه ملک خلک دې ته مجبوره کړي دي چې یا خو همسایه ملکونو ته مهاجرت وکړي، او یا هم په خپله د سوریې په داخل کې د یو ځای نه بل ځای ته مسافر شي. پرون په ټولې نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په موقع په بېلوبېلو غونډو کې د ښځو د استثمار، د ښځو په ضد د تعصب او تشدد د ختمولو غوښتنه شوې ده. د هسپانیا پایتخت د مادرید په ښار کې په سلګونو ښځو په خپل ملکې نارینه او ښځو ته د مزد د برابرۍ او د ښځو او د نارینه و ترمنځ د توپیر د ختمولو غوښتنه کړې. د مثال په ډول په هسپانیا کې د یوې سروې نه داسې ښکاري چې نارینه د ښځو په نسبت په عین کار کې 18% زیاتې پیسې اخلي. په همدې توګه په فلیپین، په جنوبي کوریا، آلمان، هند، افغانستان، چین او په مصر کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې جوړې شوې وې. په افغانستان کې په سلګونو ښځې چې د طالبانو په وخت کې ورته د کور نه د وتلو اجازه نه وه په کابل کې راغونډې شوې وې. د دغو مظاهرو تنظیم کوونکي وایي چې په افغانستان کې ډېر کار ته ضرورت دی سو د ښځو آواز واورېدل شي، او هم ډېر جدیت ته ضرورت دی تر څو د ښځو تعلیم یقیني شي، او هم د ښځو په مقابل کې تشدد چې په زیاتېدو دی ختم شي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه مقام د نړیوالې ټولنې نه وغوښتل چې د برما حکومت خپل فشارونه زیات کړي چې د روهینګا په مسلمانانو ظلمونه بند کړي او خپل ملک ته د راستنېدلو دپاره ورته اسانتیاوې برابرې کړي. دا خبرې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال اندریو ګیلمور د امریکا غږ سره په خپلې مرکې کې کړي دي. اغلی ګلمور په بنگلا دیش کې د کاکس د بازار په سیمه کې د روهنګا د مهاجرو د مسلمانانو کمته د سلور ورځنی مسافرت نو وروسته بیرته راستون شوه. هغه وایي چې دا کم په نړۍ کې د مهاجر د ټول نلوي کم دی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یو ځل بیا د افریقا سره د امریکا د ښو روابطو د لرلو په تعهد ټینګار کړی دی. هغه وایي چې د افریقا په باب د امریکا دغه تعهد کاملا څرګند دی. اغلی ټیلرسن په دې سبب واکې د افریقایي اتحاد په مرکز کې ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ یو شخصي خط د دغه اتحاد د مشر په نامه هم را لېږل دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر اغلی ټیلرسن د دغه اتحاد د رئیس موسی فقی محمد سره هم کتلې دي، او دا غسرې د امریکا او د افریقا ترمنځ د اړیکو په باب خبرې کړې دي. د افریقایي اتحاد رئیس په یو ګډ خبری کانفرنس کې ویلي دي د افریقا او د امریکا د خو روابطو یو بیلګه افریقا ته د باندنیو چارو د وزیر ښاغلی ټیلرسن سفر دی. ښاغلی ټیلرسن هلته په خپلو ملاقاتونو کې به د افریقایي ملکونو د مشرانو سره په افریقا کې د سولې، امنیت او د تجارت د انکشاف په باب خبرې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر آنګ وانګ سوی د شمالي کوریا او امریکا نه غوښتي دي چې هر څومره چې زر امکاني خبرو ته لاسرسی ولري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. ولسمشر ترامپ د ولسمشری لپاره د انتخاباتي کمپاین په وخت کې دا وعده کړې و چې غیر قانوني مهاجر به بیرته لیږي، او د پخواني ولسمشر اوباما په وخت کې پیل شوی دغه پروګرام به بندوي. د دوشنبه په ورځ د مهاجرو د خوندیتوب د موافقې خیره ورځ وه، او اوس په زرګونو تنه مهاجر ویره لري چې د امریکا څخه به بیرته وشړل سي. د امریکا ژغ د خبریال مایکل بومن د رپورټ خلاصه نظرانه یوسفزی تاسو ته دروړي.
ولسمشر ترامپ د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې اعلان کړی و چې د 2013 کال د مارچ په میاشت کې به د غیر قانوني مهاجرینو د حفاظت پروګرام بندوي. د ولسمشر ترامپ دغه پریکړه خای په سلګونو زره هغه غیر قانوني مهاجر اغیزمن کړي چې امریکا ته په ماشوموالي کې راغلي وي. د امریکا په خوانی ولسمشر باراک اوباما د هغه مهاجرینو لپاره چې په ماشومتوب کې امریکا ته په غیر قانوني توګه راغلي دي د خوندیتوب دغه پروګرام پیل کړو. دغه قانون چې دا قانونیږي شاوخوا ولکه ماشومان د امریکا د شړلو د خطر نه خوندي کړی دي، او هغوی ته د 2 کلونو لپاره د کار جواز ورکړو. اوس په داسې حال کې چې ځوانان مهاجرین د دغې په خلاف مظاهره کوي، یو جمهوري غوښتونکي روانه اونۍ کوشش وکړو چې په سنا کې د ماشومانو امریکا ته د راتګ د خوندیتوب په اړه باس پیل کړي. دغه کس سناتور جیف فلیک نومیږي. جیف فلیک د امریکا غږ ته داسې ویل:
They're friends and colleagues who represent the very best ideas of America. That's why I've introduced legislation to extend DACA protections for 3 years.
دلته استادان، شاگردان او د پوز غړي دي چې د قوانینو د ملک نه شړل کېدو د خطر نه خوندي کړی دي. دا زموږ ملګری دي، او زموږ غوندي د امریکا فکر پر مخ بیایي. زه دا وړاندیز کوم چې د ډاکا قانون دي د 3 نورو کلونو لپاره وغځول شي. هغه وایي چې که کانګرس د دې کسانو په پلوي باندې فیصله وکړه نو هغه به ملاتړ کوي. د یادونې وړ ده چې دا وخت په کانګرس او سنا دواړو کې د جمهوري غوښتونکو اکثریت دی. جمهوري غوښتونکي کولی شي چې دغه قانون، یعنی د ډاکا د قانون په ملاتړ باندې رای ورکړي، او دغه کسانو ته د یو څو کلونو لپاره نور خوندیتوب ورکړي. ترامپ د ولسمشرۍ د دورې د کمپاین په وخت کې د خپلو ملاتړو سره دا لوس کړی و چې د ډاکا قانون به ختموي، او هغه کسان چې په غیر قانوني توګه په ماشوموالی کې امریکا ته راغلي دي او د تر اوسه پورې دلته پراته دي، هغوی به خپل ملکونو ته بیرته لیږي. هغه د خپل کمپاین په وخت باندې دا هم په پرله پسې توګه ویلي چې د امریکا او د مکسیکو ترمنځ به یو داسې دیوال جوړوي چې بیا قاچاقبران ونه کړی شي چې ماشومان امریکا ته راوړوي. د یادونې وړ ده چې د ډاکا قانون د لاندې زیاتره هغه کسان خوندي شوي دي چې هغوی د مکسیکو دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده، او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان جوګیان یا جتان یو پیچلی حالت لري. کله چې جګړو د هغوی د ګرځېدو راګرځېدو سیمې وځپلې، نو هغوی دې ته اړ سوه چې د کډوالۍ ژوند پرېږدي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
د دې اقلیت زیاتره کسانو غوره وګڼله چې په نسبي لحاظ آرام د بلخ ولایت له مرکز مزار شریف سره نږدې د کریم ځکی پر یو ټوټه خپل ځانونه میشت کړي. هغوی هلته د خټو او اومو خښتو کورونه جوړ کړي دي، خو وضعیت یې د ویلو نه دی. د افغانستان اساسي قانون جوګیان د افغانانو په توګه نه مني چې تذکره واخلي، او د مځکې د اخیستلو په شمول له نورو امتیازاتو څخه برخمن وي. د دې قوم مشر ملا ورال وای هر شپه د دې امکان شته چې هغوی به لدین زکی وشړل شي.
مو به خدا اعظم
د موږ د ته راضی شوی یو چې مړ شو ځکه ځمکه نه لرو. کنن مو کټه وکړه نو ماشومان به مو څرنګ ژوند وکړي چیرته به ولاړ شي. زموږ هیله دا ده چې موږ هم د انسانانو په څیر ژوند وکړو، ځمکه ولرو، ماشومان مو ښوونځي ته ولاړ شي او د دولت په چارو کې د کار کولو حق ولرو.
دا قوم د خپل ټولنیزو دودونو له امله د افغانستان له نورو وګړو سره توپیر لري. د مثال په ډول ښځې له خپلو کورنیو سره د مرستې کولو لپاره په اقتصادي چارو کې لا نارینهو سره مساوي نقش لوبوي. څرنګه چې زیاتره جوګیان عملاً هیواد نه لري نو محدود امکانات لري چې د افغانستان له پولو ووځي. سندرغاړی حاجی رنگین وای نشي کولای چې په بهر کې خپل هنر ننداري ته وړاندې کړي ځکه چې تذکره نه لري.
د خدا ناله میکنم گی
خدای د فریاد کوو. ځینې وخت ژاړو چې موږ هم د نورو خلکو په څیر یو ټوټه ځمکه ولرو چې ښه ژوند وکړو او خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږو.
د پین په نامه د مؤسسي یو رپورټ وای چې زیاتره افغانان جوګیان خپل وطنوال نه ګڼي سره له دې چې هغوی د اوږدې مودې راهیسې په هیواد کې ژوند کړی دی.
کله چې په دې اړه موږ د دولت له چارواکو سره خبرې کوو نو د هغوی په خبرو کې یو ابهام او یو توپیر موجود وي.
سیاستوال زیاتره له دې ویرې د دغه اقلیت ملاتړ نه کوي چې عامه اکثریت ناراضه نه کړي.
د تیرو څو لسیزو راهیسې دغه ټولنې له پامه غورځول شوي دي. هیڅوک د هغوی ستونزو ته پام نه کوي. فکر کوم دا زموږ مسؤلیت دی چې یوه قانوني پروسه په لاره واچوو چې هغوی د افغانستان د نورو قومونو په څیر ومنل شي.
د دغه قوم رسمي شمیر د 20 او 30 زرو ترمنځ ټاکل شوی دی چې زیاتره یې د افغانستان په شمال کې ژوند کوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا حکومت له چین څخه غوښتنه کوي چې د چین او امریکا په تجارتي کسر کې $1 میلیارډ کموالی راولي. دا وړاندیز په داسې یو وخت کې سوی دی چې د امریکا ولسمشر ویلي دی چې خپل هیواد ته د اوسپنو او المونیمو په واردولو کې نوي تعرفې لګوي. د دې خبر نور جزئیات له خپل همکار احمد شکیب دوست څخه واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ټویټ کې لیکلي چې له چین سره د واشنگټن اړیکې ښې دي خو بیجنګ باید د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصاد کې د شته کسر د کمولو لپاره یو پلان جوړ کړي. د ولسمشر ټرمپ وایانده سارا هکبی ساندرز وایي چې حکومت د هغې په قول د غیر عادلانه سوداګریو د پالیسیو پر ضد عمل کوي.
ولسمشر ډیر واضح ویلي چې غواړي له نورو هیوادونو سره د امریکا د تجارت انډول برابر کړي. هغه احساس کوي چې د اوږدې مودې لپاره له امریکا څخه امتیاز اخیستل شوی او هغه په خپل دورې کې دغه کار ته اجازه نه ورکوي.
په پام کې ده چې ولسمشر ټرمپ د رواني اونۍ په پای کې د اوسپنو پر واردولو 25 او د المونیمو پر واردولو 10% تعرفه وضع کړې. دغه اقداماتو د ولسمشر او د جمهوریت غوښتونکو ترمنځ جنجال جوړ کړی دی. ځینې جمهوریت غوښتونکي وایي چې د دې کار زیان به تر ګټو زیات وي.
Clearly there is overcapacity.
څرګنده ده چې د ځینو هیوادونو لخوا په خاصه توګه له چین سره د اوسپنو او المونیمو تر حده زیات ظرفیت ناروا سیالي او حمل و نقل شته. خو زه فکر کوم چې عاقلانه لاره به دا وي چې ډیر په هدف برابره فیصله وشي.
د چین ولسمشر په دې وروستیو کې خپل استازي د اقتصادي بحثونو لپاره امریکا ته استولی وو. په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ د بحثونو د دوام خبر ورکوي چین له امریکایي چارواکو څخه غوښتي دي چې په خپلو تجارتي فیصلو کې له زغم څخه کار واخلي.
موږ تجارتي جګړه نه غواړو. موږ غواړو چې نړیوالو قوانینو په خاصه توګه د نړیوال تجارت د سازمان اصولو ته ژمن پاتې شو. په دې هکله چین او امریکا په مشورو اخته دي. له شک پرته چې موږ ټولو حالاتو ته چمتو یو.
د امریکا د سنا په مجلس کې د دیموکراتانو مشر چاک شومر چې ډیر کله پر ولسمشر څرګند دی نیوکې کوي ویلي چې له چین سره د تجارت په هکله د ټرمپ له فیصلو څخه ملاتړ کوي. چین چې د نړۍ د اوسپنو ستر صادرونکی هیواد دی واشنگټن ته یوازې خپل 2% اوسپنه صادروي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
هغه میرمنې چې د جنسي فعالیتونو لپاره قاچاق سوي میدان ته راوتلې او د خپلو حقونو دفاع کوي. دوی د خطر سره مخ دي خو بیا هم خپل ژغ اوچتوي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالي کیرولاین پریسوتو
د جنسی غرض دپاره د میرمنو قاچاق ته په نړۍ کې بیلابیل نمونه ورکول شوي دي. ځینې جنسی غلامي یا مریتوب ګڼي او ځینې بیا د جنسی غرض د پوره کولو دپاره د میرمنو نه ناوړه ګټه اخیستل ګڼي. خو یوه ټولنه چې کوشش کوي مخه ونیسي دې کار ته یې د ناجایز جنسی غرضونو د پوره کولو دپاره د میرمنو د قاچاق نوم ورکړی. دغه ټولنه وایي میرمنې په زور دوکې او جبر دې ته مجبور کیږي چې د پیسو په مقابل کې د سړو سره ناجایزه جنسي اړیکې ولري. د انساني قاچاق د معلوماتو یو مرکز ویلي دي چې په 2018 کال کې هغوی ته د 15 او 10 انسانانو د قاچاق په اړه معلومات ورکړل شوي دي. د امریکا د واشنگټن ډي سي په ښار کې اکثره جنکۍ چې د ناجایزه جنسي اړیکو ښکار شوي دي د هغو کورونو غړي دي چې د منځني یا پورته کچې عاید لري. سړی په لومړي سر کې هغوی سره مینه کوي او بیا ورسره زور زیاتی کوي. د امریکا غږ په دې رپورټ کې د یوې داسې جنۍ کیسه بیان شوی چې د ناجایزه جنسي زور زیاتی ښکار شوې ده. د کیټ په نامه 14 کلنه په نهم ټولګي کې وه. هغه څوک چې کیټ یې تختولو 20 کلن لویس دی. دواړه په یو ښوونځي کې په ګډه درس وایي. کیټ وای لویس ورته په فیسبوک کې پیغام ولیکو چې سترګې دې ډېرې ښکلې دي او د هم هغې ورځې نه ورسره مینه پیدا شوله. لویس به د شپې کیټ د خپل کور نه ایستله او د ځان سره به یې محفلونو ته بوله. خو یوه شپه داسې هم راغله چې کیټ د شپې کور ته رانله. کیټ خپله کیسه امریکا غږ ته داسې وکړله. ما فکر کاو چې هغوی پر اختیار زما د خایس صفت کاو ځکه چې زما یې ډېر خیال ساتو. خو وروسته پوه شوم چې هغوی زما نه ناوړه ګټه اخیسته. زړو سړو زما سره جنسي زور زیاتی کاو. کله ناکله به مې په سترګو تور تیاره راتله. تر اوسه مې هم په سترګو یو دم تور تیاره راشي زما د وجود دننه هم ډېر زخمي شوی دی. د لویس په نامه هغه کس چې ځان یې د دې جنې عاشق په حقیقت کې د MS-14 په نامه د بدماشو د ډلې غړی و. دا په مرکزي امریکا کې یو تر ټولو خطرناکه جرمي ډله ده. کیټ وایي د بدماشانو د دې ډلې په زوره مجبوره کوله چې پاوډر او نور مخدره مواد وکاروي او کومې پیسې چې په هغې ګټلې د بدماشانو هم دې ډلې اخیستلې. کیټ وایي هیڅ نه پوهېده چې چیرته ده او په دې هم نه خبره چې یو ورځ به بیرته د خپل کور سره یو ځای شي. د هغې مور ایمي په دې باره کې امریکا غږ ته داسې وویل. هغه زما د ژوند مینه ده. هغه زما کشرۍ لور ده. کله چې هغه لا درک شوه نو زما زړه راته ویل چې باید ورپسې وګرځم او پیدا یې کړم. کیټ وایي د MS-14 بدماشانو ډلې غوښتل چې هغه کوم بل ښار ته بوزي خو په دې هم دې وخت د پولیسو موټر راغی او هغې وجګورله. کیټ اوس کوژدنه کړې او ډاکټران یې په علاج اخته دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
تر نوریدونکو د شوزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په پاکستان کې د یوې افغاني مهاجرې پیغام افغان ورونو ته دا دی چې په خپلو خویندو او لورګانو تعلیم وکړي. پاکستان کې افغان مهاجرې صفیه ابراهیم خیل د آشنا رادیو سره په مرکه کې داسې وویل.
کومې خویندې چې ما غوري هغه ټولو ته د ښځې د نړیوالې ورځې ډېرې مبارکي وایم. په پېښور کې خصوصا ښځو سره چې کوم مشکلاتونه دي هغه که د تعلیم په برخه کې مونږ وګورو، مخکې چې ودلته په پېښور کې د نجونو لپاره د لیسې وې خو چې کله د بېرته د افغانانو د ستنېدو دا کومه پروسه چې شروع شوه دې سره بعضې لیسې یا مکتبونه چې دا بند شول نو اوس خصوصا په کمپونو کې نجونې ډېرې ډېرې مشکل سره مخ دي چې هغوی صرف کوم ابتدایي درس چې تعلیم چې هغه وکړي هغه مکتبونه چې د یونیسیف له طرف نه بعضې فنډ ورکول کېږي خو مخکې بیا د شپږم نه بعد هغوی ته داسې مکتبونه یا زیمه مساعده نه ده چې دوی درس مخکې خپل بوز یا خپل سبقونه کاله مخکې بوزي د درس په برخه کې دا مشکلات نه دي.
بله محترمه صفیه جان، تاسو د مهاجرو د ستنیدو د لړۍ چې لمړی جوپا د مارچ په میاشت کې شروع ولا او هغه افغانستان ته ولاړله، تاسو داسې مهاجر ویني چې په څه احساس دوی و وطن ته ځي او دوی لیواله دي چې ولاړ سي او افغانستان ته؟
بله چې اوله کوم لړۍ شروع شوه ټول ډېر زیات خوشحاله ول، خصوصا وزه خپله وندې ما فامیل زه خپله ډېر زیات خوشحاله وم چې بېرته وطن ته ستنېږو، او کوم دلته چې ما درس ویلی یا د ما ملګرو چې درسونه ویلي بېرته مونږ زه افغانستان ته د خپل وطن خدمت کوو. خو ورو ورو هغه کوم د مونږ وایي هغه دلچسپي یا د خوشحالي چې هغه ورو ورو کمه سوه، ولې کمه سوه؟ ځکه چې کومې مخکې وعده کېدلې چې افغانستان ته راسي راستنه شي، کومه د تعلیم زمینه چې د کار زمینه چې دی تاسو ته دلته مساعدې نه دي، هغه په خپل وطن کې تاسو ته مساعدې. نو خلک چې لاړو خلک ډېر لاړه، خو بعضې داسې کورنۍ دي چې بېرته راستانه هم خپل د بعض مشکلاتونو له وجې نه، د تعلیم مشکلاتو که د صحت مشکلاتونه، ځکه چې بعضې کمځایونې چې افغانانو دلته ټاکلي ول هلته د اوبو مشکلاتو د تعلیم مشکلاتو د صحت د نګان هلته شفخانې نه وي، نو دا مشکلاتونو سره بعضې کورنۍ بېرته راغله، ډېرې ستونزې وغې ولیدلې او ډېر پاتې هم شو، ځکه چې کوم خلک داسې کورنۍ هم وي چې تړلې کډې پاتې شوې چې خپل خپلوانو نه خبر شول چې مه راځئ مشکلاتونه شته. خیر مشکلاتونه خو به ورو ورو حل کېږي، داسې نه ده چې خو بېرته په خپل وطن ته نوځو، انشاءالله بېرته په خپل وطن ته ستنېږو، ځکه چې وطن مور ده، د هغې خدمت خو به کوو، خو دا مشکلاتونه به هم خیر انشاءالله ورو ورو سره حل کېږي او دا به په ګډه حل کړو سره.
بله بله. صفیه خورې، تاسې خپلې زده کړې تر کومه حده کړې دي او د کار کولو امکانات په پاکستان کې د افغان مهاجرو لپاره په څه ډول دي، او په افغانستان کې چې مهاجر ولاړ سي د پاکستان څخه البته و افغانستان ته، هلته د کار کولو زمینه په څه ډول ده؟ مهرباني وکړئ.
ما دولسم صنف افغانی مکتب ویلی، بیا ما چې کالج ورته وی پانتون کې او بیا په یونیورسټي کې مې داخله وکړه، نو الحمدلله ما خپل لوړې زده کړې تر ماسترز لیول پورې کړې، ما په علوم سیاسي کې ماستري وکړه، نو بعد له هغه نه زه په دې سوچ فکر وم چې زه بلته کار وکړم، دلته به ماته د کار ځای مه برابره شي، خو برابره نه شوله، ځکه په دولتي دفترونو کې خو افغانان محصلین چې دي هغه کار نه شي کولی، په شخصي دفترونو کې یا کوم انجیوګانې چې دي هغې کوم ډېره په مشکل ورته له مشکلاتو سره مخ کېږي، ډېر په مشکله کار پیدا کوي.
بله، تاسو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت و خپلو افغان مهاجرو خواندو ته څه پیغام لري؟
دی اکثر مخکې پیغام دی ښځو نه ډېر زه خوبم چې اول به سړیو ته ورکړم. زه خپله چې په ما تعلیم د ما ورور کړی، او زه وایم چې د ما ورور باید د هغه ورونو ته هغه پلرونو ته یو نمونه اوسي، چې کومې خپلې لورګانې کومې خپلې خویندې نه پرېږدي درس او تعلیم ته، دا د هغوی حق ده. اولنۍ که څوک وایي چې زه مې خپل خور لور ته حق ورکوم، نو اولنۍ حق یې تعلیم حق ده، ځکه چې کله هغوی تعلیم وکړي هغوی به خپل په مسؤلیت پوه شي، که هغه د کور مسؤلیت وي، بیا د ما په دې شاوخوا کې څه ما مسؤلیت دی، ما په خپله ټولنه کې څه مسؤلیت ده، په دې مسؤلیت هغه پوه شي. نو دا پیغام مې ده چې په خپلو خویندو په خپلو لورګانو تعلیم وکړي، نو دا پیغام ورکوم.
ډېر الله.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
کته هم چې په متحده ایالاتو کې هر کال په سلګونو کسان د زهري مچیو، مارانو او غونډولونو د چیچلو له امله په سلګونو کسان مړه کیږي، د فدرالي حکومت د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول فدرالي اداره وایي چې یو زیات شمیر خلک د څارویو سره د ټکر کېدو له امله مړه سوي دي. پام وکړئ یوه رپورټ ته چې سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
په دې تازه رپورټ کې چې د واشنگټن اکسپریس او د نیویارک ټایمز په ورځپاڼو کې د مارچ په اوومه د چهارشنبې په ورځ چاپ شوی دی، ویل شوي چې د وژلو په حساب تر ټولو خطرناکې د شاتو مچۍ او د غوایانو، اسپونو او نور وحشي حیواناتو پادې دي چې د ناڅاپي حملې او مخامخ ټکر په نتیجه کې یو زیات شمېر کسان وژل شوي دي. د دې رپورت لمخې د 2008 میلادي کال نه تر 2015 میلادي کال پورې برابر 1600 او لس امریکایان وژلي، چې په دې جمله کې 1400 کسان د شاتو مچیو یا سرو مچیو وژلي او 202 کسان سپو او 99 زهري مارانو، غونډلانو او لړمانو چیچلي. په اوسط ډول د اسپونو په حملو کې هر کال 200 کسان په امریکا کې وژل شوي. د دې تازه څېړنې له مخې زهري ماران او سپي هر کال په سلګونو خلک چیچي او وژني، خو زیاتره خلک د څارویو د پادو او شاتو د مچیو او د اسونو د چیچلو په نتیجه کې مړه شوي دي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي لپاره د امریکا د حکومت د فدرالي ادارې په تازه رپورت کې ویل شوي دي چې د وژلو په اعتبار د شاتو مچۍ تر ټولو زیاتې خطرناکې ثابتې شوي دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
په افغانستان کې د اقلیتونو لکه د سکانو او هندوانو د شوزو د پاره د ډیرو ستونزو یادونه سوې ده، خو په دې وروستیو کې ځینو سکھ او هندوانو ښځو په ځینو ادارو کې وظیفې اخیستې دي. په دې جمله کې یوه دلجت نومیږي چې د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې دنده لري او وایي چې ښځو په ځانګړي ډول هندوانو او سکانو ته ډېره پاملرنه پکار ده. میرمن دلجت وایي په دې وروستیو کې د ښځو په برخه کې کار سوی، خو دا هڅې لا هم کمې دي. رپورټ یې د هدایت الله نوري څخه واوري.
دلجیت یوه سکه نجلۍ ده چې لوړې زده کړې کړي. هغه اوس د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې د بهرنیو اړیکو د دفتر مسؤوله ده. هغه وایي چې د افغان ښځو لپاره باید نور هم کار وشي.
دغه چې ټول یعنی په آرامه روحیه راځي دولتي دوایرو کې وزارتخانو کې کار کوي، دا یو پرمختګ ده چې د ښځو په برخه کې، خو دا پرمختګ صحیح ده چې کافي نه ده، باید نور توجه وشي ښځو ته. د ښځو مشکلات ډېر ده، او یعنی د ښځو نفوس د نارینه او نه د نیمای نه زیات ده، یعنی د ښځینه نفوس په افغانستان کې ډېر ده. دې په خاطر باید د دوی سهم په چیرته هر ځای کې ډېر وي.
دلجیت وایي چې لا هم ښځې په ټولنه کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، او ان کله چې له کوره بیرون د زده کړو او کار لپاره ځي زورول کیږي.
د بیرون بازار کې مشکلات شته، مثلا خلک دي چې اذیت کوي، ازار کوي، ښځو ته یا ګوري، یا هغه چې یو سودا یو شی اخلي مزاحمت ورته کوي. دا شیان په اجتماع کې شته، خو دې ته اړه لري چې د اګهۍ سطح ټیټه ده، او دا خلک مثلا مزاحمت کوي. دوی نتیجه د بېسوادي نتیجه دا ده چې دوی بېسواد دي، اګهۍ سطح ټیټه ده.
دلجیت وایي په افغانستان کې ډېر کله له سیکانو هویندوانو سره ښه چلند نه کیږي. هغه وایي که څه هم په دې وروستیو کې د دوی لپاره ځانګړي ښوونیز مرکزونه جوړ شوي، خو کافي نه دي.
د اقلیتونو یعنی د هندوانو د اوناس حتی د سکور طبقې ولې د تعلیم نه شاته پاتې دي. د اصلي مشکل دا ده چې دوی کله مکتب ته، ښوونځي ته ځي، هلته د تبعیض سره مخامخ کیږي. کله چې تبعیض سره مخامخ کیږي، یا وار دوه وار، بالاخره هغه زړه یې توریږي د تعلیم نه. د دې په خاطر دوی بیا تصمیم نیسي، یا کله چې کور ته راځي شکایت کوي چې ماته دا صنفي مې دا خبره وکړه، یا دا نفر دا خبره وکړه، هغوی زړه توریږي، دې ته ترجیح ورکوي چې بیا دا مکتب ته لاړ نه شي.
د کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې میشت هندوان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په ځانګړي ډول د دوی ماشومانو ته لا هم د زده کړو ځانګړي مرکزونه نشته، او آن پر لارو او کوڅو ځورول کیږي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.